Drag.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي، خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې 14مه د 1445 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 22مه او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 8مه نیټه ده. وګوریدونکو، تاسو په دغه مازیګرنۍ خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په نیواکي فلسطین باندې د حماس غورځنګ له حملو یو هیډ ملاتړ نومیږي. ورپسې به د الاقصی د طوفان د پایلو په هکله یو ګردمیز درته وړاندې شي، او په دغه ګردمیز کې ګډون کوونکي دي د سیاسي چارو شنان ظفر علي شاه نقوي او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر علي واحدي. په اخیر کې به افغانستان او ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. ګران اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudy.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
عزتمن اوریدونکو، اوسم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د فلسطینیانو عملیاتو د اسرائیلو رژیم دروغجن هیبت ثابت کړ. د حماس په راکټي او د اسرائیلو په حملو کې په سلګونو کسان وژل شوي، او ایران د فلسطین د حماس په عملیاتو کې لاس نه لري.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمان فاطمی درته وړاندې کوي. د فلسطینیانو عملیاتو د صهیونیست رژیم دروغجن هیبت ثابت کړ. تسنیم خبری اجانس راپور کړی د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز بوری جنرال محمد باکری په یو پیغام کې د فلسطین د حماس غورځنګ د غرور رامنځته کوونکو پوځي عملیاتو په مبارکۍ سره ټینګار وکړ. د الاقصی د طوفان عملیات یو ځل بیا د قدس د نیواګر رژیم کمزوری قدرت او دروغجن هیبت ثابت کړ. د فلسطین مقاومت جنګیالیو پرون په نیواکي ټاټوبو کې د صهیونیست رژیم پر ضد له غازې ترنګې څخه هر اړخیزه او بېساري عملیات پیل کړل. داسې عملیات چې د دغه غصیب رژیم په 51 کلن عمر کې ساری نه درلود او صهیونیستان یې زیات ویرولي هم دي. د صهیونیست رژیم د روغتیا وزارت نن وویل تر اوسه د دغه رژیم 600 کسان وژل شوي او 2000 نور ژوبل شوي هم دي، چې 10 پکې پولیس دي او د جاسوسۍ درې 3 کسان هم نیول شوي دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي بوری جنرال محمد باکری په یو پیغام کې وویل په نیواکي ټاټوبو کې د صهیونیست رژیم د مرکزونو او د استحکاماتو پر ضد د الاقصی د طوفان په نوم د فلسطیني مبارزانو ترکیبي او له غرور څخه ډک پوځي عملیاتو یو ځل بیا هم د نیواګر رژیم کمزوری قدرت او له دروغو ډک هیبت ټولو ته ثابت کړ. هغه زیاته کړه د فلسطین د مقاومت جنګیالیو په دغو ناڅاپه عملیاتو کې چې لزمه کې هوا او سمندر څخه یې د صهیونیست رژیم د مرکزونو په زیر پلان کړي وو، تر ظلم لاندې د یوه کړیدلي ملت د مقاومت ځلانده صحنې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د پاولو درسیز بوری جنرال محمد باکری بیا ډګینه کړه کاچیر یوه ورځ د فلسطین بې دفاع ملت د ځان د دفاع لپاره یوازې کاڼي لرل، خو نن سبا فلسطیني مبارزان دا وس ودې ته رسېدلي دي چې په یو اړ پیچلي ترکیبي عملیاتو کې د زرګونو راکټونو د توغندیو په ویشتلو سره صهیونیستي دښمن ته ساغ ګزارونه ورکړي او د هغه هوایي دفاعي سیسټم او د وسپنیزې ګنبسۍ سیسټم مسخره کاندي. هغه ټینګار وکړ ډېر زر به یوه ورځ د فلسطین ځوانان الاقصی جومات صهیونیست دښمن له نیواکه آزاد کړي.
د ایران د استادانو بسیج ارګان په یوې بلنې کې د ټولو دنیا له استادانو او پوهنتونوالو څخه وغوښتل چې د ظلم او د نیواک پر ضد د فلسطین د مظلومو خلکو د عملیاتو په ملاتړ کولو سره په سیمه کې له پراخ آرامښت او پایدار سولې سره مرسته وکړي. د ایران د استادانو بسیج ارګان په یوې بیانیې کې د ټولو نړۍ له پوهنتونوالو او استادانو څخه وغوښتل د فلسطین د غزې تړانګې د مظلومو خلکو ملاتړ وکړي، کومو چې د صهیونیزم ضد، د ظلم ضد، د غصب ضد په هر اړخیزه او ناڅاپي او وارمخ کې عملیاتو سره په عمل کې خپل چمتووالی او تاندوالی وښود. دغه ارګان ویل دغه سرطان یعنی اسرائیل به د خدای په فضل سره د فلسطین د خلکو او په ټوله سیمه کې د مقاومت د ځواکونو په لاس له منځه ولاړ شي. د ایران د استادانو بسیج ارګان په خپل بیانیه کې زیاته کړې ده د الاقصی د طوفان د عملیاتو پلانونه او اجرا کول په ډیر دقت، استخباراتي هوښیارتیا او د جهادي ډلو او د مقاومت د ځواکونو په ځانګړي چمتووالي سره محقق شول، کوم چې د خلکو د مبارزو په تاریخ کې د بدلون په پیچومي بدلیږي، کوم چې د مظلومیت د تیری د ماشومانو د وژلو او د غصب او د نیواک انډول د فلسطین د مقاومت کوونکو او د مظلومو خلکو په ګټه ګډوډي وي.
د فلسطین د حماس پر راکیټي او د اسرائیلو ځوابي بریدونو کې تر اوسه سلګونو کسان وژل شوي دي. زمون خبریال راپور کړی، اسرائیل وایي چې د دوی پر خاوره د فلسطینی وسلوالو په بریدونو کې تر اوسه 600 اسرائیلیان وژل شوي او له 2000 څخه زیات ژوبل شوي هم دي. د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس له غزې تراړې په اسرائیلو سلګونو توغندي ورویشتلی او همهاله لسګونو وسلوال په ناڅاپي ډول د اسرائیلو سویلي سیمو ته ننوتلي هم دي. دغو وسلوالو هلته ګڼ شمېر کسان وژلي او لسګونو نورې چې ویل کېږي پوځیان او ملکي وګړي دي یرغمل کړي هم دي. اسرائیلي ځواکونو په ځواب کې پر غرضې تراړې درنه هوایي ګوزارونه وکړل چې د فلسطیني چارواکو پر وینا تر 350 زیات کسان پکې شهیدان شوي دي. د فلسطینی حماس وسلوال غورځنګ وایي په اسرائیلو برید کې ګڼ شمېر اسرائیلي پوځیان نیولې دي چې ځینې لوړپوړي افسران هم پکې شامل دي. د فلسطین د حماس غورځنګ وایي پر اسرائیلو برید کې ګڼ شمېر اسرائیلي پوځیان نیولې چې ځینې لوړپوړي چارواکي هم تر سترګو کېږي. د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي برخې مرستیال الجزیرې ټلویزیون سره په مراکه کې زیاته کړې ده، هغه څوک چې موږ سره بندیان دي ټول زندانیان به پرې آزاد شي. ښایي د هغې شراب و هغو فلسطینیانو ته وي چې اسرائیلو سره بندیان دي. اسرائیلو منلې ده چې د دفاع ځواک یو مهم جنرال هم یرغمل شوی دی. په ځینو تصویرونو کې لیدل کېږي چې حماس د اسرائیلو پوځي مرکزونو ته ورننوځي او پر ټانکونو انځورونه اخلي او خوښ کوي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو وایي موږ په جګړه کې یو.
اکنا خبری آژانس د الجزیره تلویزیون له قوله راپور ورکوي چې د صهیونیست رژیم رسنی او نن ویل چې د فلسطین د مقاومت ډلو یو شمېر ځواکونه د نیواکي اسقلان په جنوب کې مفاکیم سیمه ته نفوذ کړی او 15 خارجي میشته خلک یې وژلي دي. بل خبر دا چې په مصر کې یو پولیس په شخصي وسلو په استفاده سره د اسرائیلو دوه سیلانیان ووژل. ځینې راپورټونه وایي چې د مصر د پولیسو په دغه حمله کې دوه نه بلکې اووه اسرائیلي ټورستان وژل شوي دي.
ایران د فلسطین د حماس په عملیاتو کې لاس نه لري. رویټرز خبری آژانس راپور کړی، د امریکا یو چارواکي د فلسطین د الاقصا د طوفان په عملیاتو کې د ایران د لاسته راوړلو په هکله اداګانې رد کړې. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي نن سهار اعتراف وکړ چې د صهیونیست رژیم پر ضد د فلسطین د حماس غورځنګ لخوا د الاقصا د طوفان په عملیاتو کې د ایران د لاسته راوړلو په هکله هیڅ نښه نشته. د امریکا دغه چارواکي چې غوښتل لومې ونه ښودل چې له رسنیو سره په مراکې کې زیاته کړه، سپینې ماڼې د تل اویو ملاتړ کوي او له دغه رژیم سره د ټولو ضروري مرستو لپاره چمتو دی. هغه د صهیونیست رژیم له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر جو بایډن خبرو ته د اشارې په ترڅ کې له تل اویو سره د جو بایډن د حکومت د نویو پوځي مرستو کولو ژمنه وکړه.
ایرنا خبری آژانس راپور راکوي، د روسیه د امنیت شورا مرستیال دیمیتری مدودوف د صهیونیست رژیم پر ضد د فلسطین د مقاومت عملیات د انتظار وړ وبلل. هغه په دې خبرې سره چې د یوم کیپور د جنگ د 50 کلیزې په مناسبت د صهیونیست رژیم پر ضد د فلسطین د مقاومت ډلو عملیات د انتظار وړ و په ایکس انټرنیټي پانی باندې ولیکل، لسیزې کېږي چې د اسرائیلو او د فلسطین ترمنځ شخړه روانه ده او امریکا د اسرایل او د فلسطین ترمنځ د شخړې اصلي لوبغاړي ده. د مصر میتودو ویل امریکا د دې پر ځای چې په فعال ډول د فلسطین او د اسرایلو د شخړې لپاره حل هڅه وکړي، زموږ په کورنۍ او چارو کې لاسوهنې کوي او له نویو نازیانو یعنی اوکراین سره یې هر ډول مرستې کړي دي او دوه ملتونه چې له یو بل سره نږدې ارتباط لري له یو بل سره جنګوي.
د الاقصی د طوفان عملیات د اسرایلو د سازباز کوونکو پر ضد طوفان دی. زمون خبریال راپور کړی د امن په انصار الله غورځنګ کې د فلسطین د برخې مشر الحسن الحمران وویل د الاقصی د طوفان عملیات د هر پتیالي او د مسلمانانو لپاره ویاړ دی چې د هغوی زړونه یې خوشحاله کړي دي. هغه په یوې مرکې کې له سهیونستانو سره د فلسطین د مقاومت ډلو د تاریخي جنګ د اهمیت او د پیغام په باره کې وویل د الاقصی د طوفان عملیات دومره ستر او اغېزمنونکي دي چې په اسانۍ سره یې په اړه خبرې نشو کولی. الحسن العمران په دې خبر سره چې د یمن خال د فلسطین د خلکو ملاتړي دي وویل د یمن خال د فلسطین د حماس غورځنګ د ځواکونو په لاس د اسرایلي پوځیانو او د سهیوني خارجي مشت د خلکو د بندي کېدو د عکسونو په لیدو سره خوشاله دي. په یمن کې د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ استازي احمد عبدالرحمن برکات هم په سنا کې له ایران پریس خبري آژانس سره په مراکه کې د الاقصی د طوفان د بریالۍ عملیاتو د پیغام په باره کې وویل دغه عملیات د سهیونیست رژیم او د هغو رژیمونو پر ضد طوفان دی کوم چې له سهیونیست رژیم سره د اړیکو د عادي کولو کوشش کوي. هغه زیاته کړه سهیونیست رژیم له ځینو عربو هیوادونو سره د اړیکو د عادي کولو د بهیر په چوکاټ کې په داسې حال کې د دغو عربو هیوادونو د دفاع خبره کوي چې د الاقصی د طوفان عملیات وخوده سهیونیست رژیم د ځان په دفاع کولو کې ناکامه دی.
د فلسطین الیوم خبری سایت راپور ورکړی د صهیونیست رژیم سرچینو وویل د فلسطین د حماس غورځنګ د الاقصی د طوفان په عملیاتو کې کابو 250 اسرائیلیان بې درکه شوي دي. د صهیونیست رژیم رسنیو نن وویل د الاقصی طوفان په عملیاتو کې د اسرائیلو کابو 100 پوځیان نیول شوي چې ځینې پکې ملکی وګړي هم شته او نور ټول عسکر او پوځي افسران دي کوم چې اوس په غزه تړانګ کې ساتل کیږي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د پوځي څانګې شهید عز الدین قسام غونډه ویان ابو عبیده انصار ویل د اسرائیلو د نیول شویو کسانو شمیر له هغه څه ډیر زیات دی چې لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو یې تصور کوي.
د لبنان حزب الله هم په اسرائیلو بریدونه کړي دي. المیادین ټلویزیون راپور ورکړی د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله په یوې خبر پاڼې کې ویل د شهید عماد مغنیا ډلو په شبه کرواندو کې د صهیونیست رژیم په دریو اډو باندې بریدونه کړي دي. د صهیونیست رژیم پوځ وویل د لبنان له جنوب څخه د نیوکي ټاټوبه په شمال کې په جبل دوف سیمې باندې د هوانونو یا د توپونو ډزې شوې دي. د لبنان حزب الله غورځنګ په یوې بیانې کې ویل د شهید عماد مغنیا ډلو نن سهار د صهیونیست رژیم په دریو اډو باندې یعنی د رډار په اډې په ځای دین اډې او د رویسات علم اډې باندې درې بریدونه کړي دي.
په هرات کې په پرونی زلزلې کې سلګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. نور حال زموږ خبریال بیانوي.
چارواکي وایي په هرات ولایت کې د تیرې ورځې زلزلې له امله سلګونه کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې په هرات کې د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1500 ته رسېدلی او ښایي د ارقام نور هم لوړ شي. د ادارې دا هم ویلي چې د هرات په زندهجان او غوریان ولسوالیو کې 2 کلي په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. په هرات کې له طبیعي پېښو سره د مبارزې عامر عنایت الله صابر وایي ویره ده چې اوښتې مرګ ژوبله به ډېره لوړه وي ځکه څو کلي په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. ښاغلی صابر وایي نږدې ټول مړي تر خاورو د پراته دي او ګومان نه کیږي چې څوک ژوندۍ پاتې وي.
ټول مکمل چې هغه راپورونه چې دغه زندهجان ولسوالۍ او دغه منطقې دي په دې کې دا د وردکانو کلی دی، کوشکا کلی دی، دا کلی دی، هغه نایب رفیع کلی دی. مکمل دا کورونه چې دغه کلو مکمل کورونه چې هغه تخریب شوي دي او شهیدان چې هغه په ډېر تعداد سره چې دا خلک لري
د سی بي سي عبدالخراشه کې واقعا بسیار زیات متاثر شوم. شهیدا بسیار زیاد است، خانه‌های مردم به کلی خراب شده، اینا به کمکای عاجل ضرورت داره، به خیمه ضرورت داره. پیشنهاد ما میز که یک کمپی برای زینا در نزدیکی سرک جور شده.
د سرې میاشتې په ګډون یو شمېر مرستندویه بنسټونو د زلزله ځپلو لپاره بیړنۍ مرستې رسولي او له نړیوالو ادارو هم غوښتل شوي چې د زلزله ځپلو لاسنیوی وکړي. د هرات والی له خلکو او ملي سوداګرو غوښتنه کړې چې د زلزله ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
ما از مردم متدین خود میخواهم که با یک اتفاق و یک دست و یک صدا با کمک و همکاری مردم آسیب دیده قریه های ولسوالی زندجان به همکاری قریه ها برسند. از تمام مردم خیر می خواهیم که طفلکان و یتیمان و عزیزانی که امشب به سرپناه هستند به فکر نانشان باشند و هر کس قسمتی از کار را بگیره.
د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې ټولو خدماتي او نظامی و ارګانونو ته هدایت شوی چې ژر تر ژره په هرات ولایت کې زلزله ځپلو سیمو ته ځانونه ورسوي. ښاغلي مجاهد ټینګار کړی چې مسؤولین د روغتونونو ته د ټپیانو د لیږدولو لپاره هر ډول امکانات برابر کړي او په وینا یې چې د خوراکي توکو او خلکو ته د سرپناه برابرولو په برخه کې د بیړني اقدامات وشي. ویل کیږي چې د زلزلې د برېښنا بهیر پرې کړی او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړېدو له کبله لارې بندې شوي دي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
آخری خبر دا چې اسلامی ایران د افغانستان په زلزله خوشنی خودلی دا. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویا ناصر کانانی د هرات په زلزله کې د افغانستان د ګډ شمېر خلیزو په وژل کېدا باندې د خوشنی په څرګندونو سره د طالبانو له موقته حکومت او د هیواد له ګاونډي دوست او مسلمانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصره.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم زموږ سیاسي تبصرې ته پام وکړئ چې په نیواکې فلسطین باندې د حماس غورځنګ له حملو یو هیر نومیږي. د الاقصی طوفان په نوم په نیواکې فلسطین باندې د فلسطینی مبارزانو له سمندر مځکې هوا څخه پراخه او ناڅاپه حملې له پراخو سیمه ییزو او نړیوالو ملاتړونو سره مخامخ شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت، د افغانستان او د پاکستان په شمول د سیمې ټولو اسلامي هوادونو، حتی د عربستان په شمول د سیمې عربو هیوادونو د دغو عملیاتو ملاتړ کړی او دغو هیوادونو دفاع د غاصب صهیونیست رژیم په وړاندې د فلسطینیانو نو جایز حق وباله. دا په داسې حال کې دی چې صهیونیست رژیم تصور کاوه د امریکا په پوځي ملاتړونو باندې تکیه لرونکي د شیشې په جام کې په آرامښت کې دی او په عین حال کې د سیمې له ځینو عربو هیوادونو سره د اړیکو د عادي کولو د بهیر مخته بیول په خپله ګټه د معادلاتو د بدلې داس بلل، خو د فلسطین د مبارزانو پراخو حملو او د صهیونیست رژیم د پوځ د ګڼ شمېر لوړوتبه پوځي افسرانو نیول کېده و خودله چې د صهیونیستانو ټول محاسبات غلط وو او دی او دوی به هیڅ کله په نیواکې کور کې آرامښت و نه لري. د سیمې د مسایلو کارپیژان علي خزایی په دې هکله وایي د فلسطین د جنگیالیو په مقابل کې د صهیونیستانو زیاتې مرګ ژوبلې او د ګڼ شمېر کسانو نیول کېده و خودله چې په مډرنو پوځي او امنیتي تجهیزاتو باندې د قدس د نیواکه رژیم له سنبالتیا سره سره دغه رژیم همهغه راز د غڼې یعنی د عنکبوت په کور کې ژوند کوي او همدا اوس د فلسطین جنګیالیو په ناڅاپه پوځي حملو سره وښودله چې حتی د صهیونیست رژیم او د هغه د ملاتړو هیوادونو امنیتي او استخباراتي سیستمونه په کومه اندازه د فلسطینیانو د محکمې ارادې په وړاندې ناتوانه دي. په نیواکې فلسطین یعنی اسرائیلو باندې د فلسطین جنګیالیو له حملې د عراق او اردن او د نړۍ او د سیمې د هیوادونو پراخو ملاتړونو وښودله هغه څه چې د فلسطین په مسلې کې ټاکونکي دي او معادلات انزوروي د صهیونیست رژیم په اکله په اسلامي هیوادونو کې د عمومي افکارو لیتوګ دي او د فلسطینی جنګیالیو له حملو پراخ عمومي ملاتړونه د امریکا له ملاتړونو سره سره د صهیونیست رژیم د اړیکو د عادي کولو د ماتې د خوړلو خودنه کوي او د سیمې د ځینو عربو هیوادونو لخوا د ساز بازه د بهیر پر مخ بیول نه یوازې د صهیونیستانو د درد درمل نه دي، بلکې دغه رژیم د غلط محاسبې بهیر ته ورننه باسي چې صهیونیستان تصور کوي توانېدلی دي په نیواکې فلسطین کې خپل موقعیت پیاوړی کړي او د سیمې له عربو هیوادونو سره د اړیکو د عادي کولو بهیر ته ورننوځي. دا په داسې حال کې دی چې د فلسطینی جنګیالیو هر اړخیزه حملو په جدي ډول د صهیونیست رژیم کمزوري او ذهني معادلات ګډوډ کړل. په ایران کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس استازی خالد القدومی په دې هکله باوري دی هیچ چاته اجازه نه ورکو چې د فلسطینیانو حق ضایع کړي او له دغه حق سره لوبي وکړي. په همدې علت د مقاومت مبارزانو د الاقصی د طوفان عملیات پیل کړل او د خبرو اترو په بهیر کې نوي معادلات رامنځته کړل او داسې میدانی حقیقتونه یې رامنځته کړل چې د نړۍ ډیر پوځونه د هغه د تحقق جوګه نه وو. حماس مقاومت د ډلو په خپلو توغندیو سره بریالی شوه. د سهیونیستي ټولنې بېخ بنایانو او د دغه رژیم په پوځي سیسټمونو کې جدي تاوانونه رامنځته کړي. له سریلانکا رانیولې تر انډونیزیا، پاکستان، الجزایر، ایران، عراق، سوریه او د نړۍ په پنځو لویو وچو کې ټول پتیالي اسلامي او عربي هیوادونه او د فلسطین او د مقاومت د حق په ملاتړ کې د ډیرو رسمي دریځونو بدلیدل او د سهیونیستي نواګرۍ غندل د پوځي بریالیتوبونو او د میداني فعالیتونو په څنګ کې د فلسطین د مقاومت ډلو د ډیپلوماسۍ د بریالیتوب ښکاره نښه ده چې دغه ټول فعالیتونه د بریالیتوب د بخښونکي جنگ د نږدې کې دا سبب ګرځي. موږ باید په هغو ټولو امکاناتو سره چې لروی خپل ځانونه دغه بریالیتوب په بخښونکي جنگ لپاره چمتو کړو او د فلسطین د ملت د حق او د عدالت د حق د روایت د پیاوړي کولو او د ازادي بخښونکي جنگ لپاره په ټولو اړخونو کې د هر اړخیز مرستو د وړاندې کولو هڅه وکړو چې الهي ژمنه محقق شي. په هر حال د فلسطین جنگیالیو وښودل چې هیڅکله به د سهیونیستانو پوځي پروګرامونه او د هغوی د ملاتړو د هر اړخیز ملاتړونو ته تسلیم نشي.
تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ول عالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی ولیدلی دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ کومه یارګر روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل کې.
خو پیږی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د هنداري لخبرونې سره مو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې پوهیږئ، په دې وروستیو میاشتو کې د نتنیاهو د توندلارې کابینې په مشرۍ سهیونیستي رژیم په فلسطینیانو خپل بریدونه زیات کړي وه او د مقاومت د ډلو د خبردارۍ سربیره یې بیا هم په دوامداره توګه فلسطینیان ته مرګ ژوبله اړوله او د الاقصی جومات سپکاوی ته یې دوام ورکوه. بلاخره له تیرې ورځې راهیسې د حماس غورځنګ د سهیونیستي رژیم د جنایاتو په ځواب کې د الاقصی طوفان په نامه یوه لوی پوځي عملیات پیل کړ چې په ترڅ کې یې سهیونیستي رژیم ته بېساري زیانونه اوښته دي. د حماس د غورځنګ سلګونو مبارزینو د هوا، ځمکې او سمندر د لارې د سهیونیستي رژیم تر واک لاندې سیمو ته نفوذ کړی او شپږ سهیونیستي مېشت ښارګوټي یې نیولي دي. د سهیونیستي رژیم د پوځیانو او مقاومت د ځواکونو ترمنځ نښتې د پرون راهیسې دوام موندلی دی او تر دې دمه لږ 250 زیات سهیونیستان ورک شوي، له 300 زیات سهیونیست پوځیان وژل شوي او د یوه پوځي جنرال په شمول ګڼ شمېر پوځیان د مقاومت له لوري اسیران شوي دي. همدارنګه د حماس غورځنګ اعلان کړی چې د برید له پیله تر دې دمه یې له 5000 زیاتې توغندۍ د تل ابیب په شمول د نیواکي فلسطین په مختلفو سیمو ورویشتې دي چې له امله یې د اسرایل نیواکه رژیم ته سخت ځاني او مالی زیانونه اوښتې دي، ځکه چې فلسطیني مبارزینو د برید پر مهال د اسرایل د رژیم د توغندوي دفاعي سیسټمونه ورهیک کړی وه. د حماس دغه برید چې له دې مخکې ساری نه درلوده د سهیونیست رژیم د بشپړ امنیتي ماتې په معنا ده او دغه رژیم یې له سختو بحراني حالاتو سره مخامخ کړی دی. سهیونیست رژیم چې د مقاومت له مبارزینو سره په نښته کې ماته خوړلې ده، په غزې سیمې باندې پراخې بمباری کړي دي چې د عمله د 140 ماشومانو په شمول 1500 کسان شهیدان سیوی او کابو 2000 کسان ژوبل سیوی دی. دا برید نه یوازې د اسرائیل د رژیم د پوځ او د استخباراتي او امنیتي اداراتو د ناکامېدو په معنا ده، بلکې د کارپوهانو په وینا دا برید د سیونیس رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره له سعودي او نورو عربو هیوادونو سره د امریکا سلا مشورې ناکامې کړي او د اسرائیل د رژیم کمزورتیا او ځوړتیا یې نړیوالو ته نوره هم څرګنده کړې ده. ایزانو موږ به هم د نن ورځې د هنداري په خپرونه کې د دغه برید د اثراتو او ورسره اړوندو مسایلو په اړه له دوو کارپوهانو ښاغلی ډاکټر علي واحدي او مولانا ظفر علي شنقوي سره بحث وکړو. په دې هیله چې تر پایه موږ سره ملګرتیا وکړئ، دلته یوه دمه کوو او بیا راګرځو ستاسو خدمت. د هنداری د خبرونی له دوام سره مو په خدمت کې یو خپل بحث له شاغلی ډاکټر علي واحدي څخه په پښتن سره پیلو. ډاکټر صاحب واحدي، له تاسو مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. حتمان تاسو په نیوکه فلسطین او په سیونیس رژیم باندې د حماس د غورځنګ د پراخ پوځي عملیات پورې اړوند بدلونونه تعقیبوي. که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د دې برید په وړاندې د اسرائیل د رژیم غبرګون څه ډول بولی، آیا لالهانده او بې وسه سوی دی، او دا راته ووایاست چې د برید او په اسرائیل رژیم باندې د هغه اثرات څرنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو دغه چې تاسو ویل پرون د فلسطین د جهادي او مقاومتي ډلو لخوا په ځانګړې توګه د حماس د غورځنګ د ځواکونو لخوا یو خورا پراخ او پیاوړي فوځي عملیات او بریدونه د اقصی طوفان تر عنوان لاندې د فلسطین په نیواګړې سیمې او د سیونستان میشتو شارګوټو لوړ ته پیل شول، چې د دغه عملیات په بهیر کې اسرائیلیانو ته خورا سخت ګوزارونه واوښتل او دوی ته سخت ځاني او مالی تاوانونه ورسېدل، چې د جملې څخه 410 اسرائیلیان علاقت ورسېدل او 1600 اسرائیلیان ژوبل شول او پلس او فوزیان د فلسطینیانو لخوا چې په هغوی کې لوړ رتبر افسران او وجود لري په اسارت ونیول شول. او دغه عملیات د دې ښودنه کوي چې الحمدلله د اسرائیل هغه جالی او نامشروع او نیواګر رژیم مخ په کمزورتیا دی او دوی خپل هغه اصلي توان له لاسه ورکړی دی، او د دې پسه دوی د فلسطینیانو د مقاومت په وړاندې به همیشه د ناکامۍ سره مخامخ وي. او په نهایت کې دا د دې بیانونکي دی چې انشاءالله د فلسطین ملت او د فلسطین مبارزان دا توان پیدا کړی دی چې انشاءالله په دغه نژدو وخت کې دوی وتوانیږي چې د دغه منحوس رژیم د نابودۍ سبب او انشاءالله د قدس عزیز د شریف د آزاد کېدو پیاو دریته وړاندې کې انشاءالله.
له تاسو مننه کوو. وس په هم راسو پاکستانی شنند ښاغلی مولانا ظفر علي شنقوي ته. مولانا صاحب نقوي په هنداره کې مو هرکلی کوو. تاسو د الاقصی د طوفان اثرات له عربو هیوادونو او په تېره بیا سعودي سره د جوړجاړۍ په بهیر باندې څرنګه ارزوئ؟
څومره پورې دیشي تعلق دی صدا کوم بیگا کوم هغه شوی دی د کوم عظیم کار شوی دی، دی ته زموږ څه نظر دی؟ دی نظر کومو لپاره پکار دی چې دی سړ تلاړ شو پس منظر یو ګورو صدا اخر ویلې حماس والا مظلوم خلق مجبور شو صدا اقدام وکي کله مو سړ ته څو اور لک پس منظر تستر کې غاړو هغه کې متفته لګيږي صدا فلسطینیان نو باندې اسرائیل او سهونیز حکومت دی سهونیز دی کوم دی ظلمونه ډیر زیات ظلمونه رخصتی وو او دا تیر شوی ورځو کې ډیر کسان شهیدان شو باوجود د دینه صدا غریبان کوم د فریاد دار چاته رسي عربو مالک ته رسي بین الاقوامی کوم کسان دی اقوام متحده ته رسي خدا نی چاوم کوم د دی خبره نه اوریدا اور مختلف و حوالو سره دا خبره کوي او ظلمونه باندې ادامه ور کوي. نو دا کسان دی ټایم کې مجبور وو پکار دا د سیدیو د سه اقدام کړي و او خپل دفاع د پاره فلسطین دفاع د پاره او قبله اول دفاع د پاره حتی دی حد پورې تاسو سترګ وړو صدا کوم د اسرائیل صدر دی دا اوس جنرال اسمبلی والا کوم اجلاس او هغه اجلاس کې هغه تقریر کې کومه نقشه پیش کا هغه نقشه کې اصلا فلسطینیانو ذکر نه و. یعنی هغه بجائے دا یہی سے بار برینی راغلو کور نے وہ شڑلو گنا دا مغا خبر دے سو اسرائیل راغلو فلسطین نظمہ کے بند قبضے والا گوالا قبلے اول بند قبضے والا گوالا اس غواری سزا چودری ہیں تو چوکیے اگر کورینی کم خلق دی اگر کم مغز کی پاتی کی دن کی خلق دی کم چا لوکل خلق دی عظمہ کی اگو دی اگر وطن دا اگو دے اگر کم دے اصلا ذکر نشتا نو دی ٹیم کے دا ضروری کار وہ سدے وہ کو اور ڈیر نر کاری وہ کو ڈیر زبردست کار وہ کو اور دس شکستی ورطویر کو اس تاریخ کے سابقہ نہ لری نو ز دا کم فتح دے اور دا کم عظیم کار شوے دے دی حوالی سارا ټولو مسلمانانو ته بالخصوص فلسطینیانو ته او بلخص کوم دی د حماس کوم مجاهدین ته هغه ته ډیر ډیر مبارکباد عرض کوم او دعا کوم سر پروردگار عالم دیو سره ملګری شي او خدای امدادی غیب ور غیب نه مدد دیو ته ور واسطه ان شاء الله ورحمه.
له مولانا صاحب په منن سره دلته یو وقفه کوو او بیا خپل بحث ته دوام ورکړو. د الاقصی طوفان په اړه له ګردی می سرمو په خدمت کې یو خپل بحث ته دوام ورکو. راځو ډاکټر صاحب علي واحدی ته. ډاکټر صاحب، ساسو په نظر د الاقصی طوفان پوځي عملیات د سیمې او د هغو هیوادونو لپاره چې اسرائیل رژیم سره اړیکې ټینګ کړي او یا د جورجاړۍ په لورې روان دي کوم پیغام درلودلی شي؟
فلسطینیانو مجاهدین او مقاومتی دلی او په ځانګړي توګه د ایمانس خورزنګ د اقصی د طوفان د عملیات په بهیر کې دا ثابت کړل چې د اسرائیل نیواکر منحوس او جعلی رژیم د ناتوانی په حال کې دی او دا په راتلونکي د فلسطینیانو په وړاندې د مقاومت توان نه لري او مخ په نابودۍ دی. نو دا د اسلامي حکامو هیوادونو لپاره چې غواړي د دغه منحوس ظالم او نیواګر رژیم سره خپل اړیکې وساتي، دا ښکاره سوه چې دا د دوی دپاره به یو شرمونکي کار به وي او د دې پر ځای دوی باید په خپل هغه اسلامي دنده عمل وکړي او هغه دا چې د فلسطین د ملت او د فلسطین د مجاهدینو او مقاومتي ډلو سره خپل اړیکې ټینګ کړي او هغوی سره مرسته وکړي تر څو چې د فلسطین مسلمان ملت او د فلسطین مجاهدینو انشاءالله په دغه نږدې وختو کې دا توان پیدا کړي چې د دغه منحوس رژیم هغه شرمون کی جوان تا خاتمه ور کری او د پروزه انشاءالله د نړۍ د قدس شریف د آزاد کېدو هغه پیام به واوري او چې دا د اسلامي امت لپاره به یو لوی افتخار وي انشاءالله.
ډاکټر صاحب، له تاسو په خدای پامانۍ سره. وسره ځو پاکستاني عالم او شنند مولانا صاحب نقوي ته. نقوي صاحب، ستاسو په نظر د مقاومت د محور او د اسرائیل د رژیم ترمنځ په روانو نښتو کې به ګټونکی څوک وي؟ آیا فکر نه کوئ نیواکګر رژیم له مقاومت سره په مقابله کې بې وسه سوی دی؟
اور د دویم سوال سر تاسو دے دام پہلا سوال سر تڑلے دے تاسو دا وګری جی سے فلسطین والا مظلوم آل تا پاتے شو اور اسرائیل غاصبان سے کوم دے آرے وریزے اور لگیا دی عرب ممالک باندھے اسلامی ممالک باندھے دا دباؤ دا اچائی اور پریشرائز کئی سے دا اسرائیل کو نغا دے تسلیم کی اور فلسطینیانو مدد نہ لاس ورستا کی کنا لاس واخلی اغا مدد ونہ کی اور اس دی ٹائم کے زنے کسان سکوم دا اسرائیل پرست خلق دی اور آغا مفاد پرست خلق دی اگو دائی سا دا پکار دی جوڑا ہوشی اور دا پکار دی سالیسی ہوشی اور او وہ خپل و منزو کے ملاپ نکی گی دی حل دا دے سکوم غاسبان را غلی دی اگا غاسبان اغزمہ کے پریگ دی کہ بلیوال آزاد کی فلسطینیانو تا دا خپل کم اگا حق کی دے اگا حق ورطویر کی اگا غزی کی کم دے حکومت قائم کی نو اصل رائے حلی دا دے سا فلسطینیانو تا کم حق دے اگا ملاوشی اور فلسطین نیان پکار دے اگا دے کی حکومت قائم دے اور غاسب اسرائیل آتنا لارشی دا رائے حل دے او کم کسان چا لگیا دی سی دا پکار دا دے سی دی بانے غلشی اور سمجھوتا ہو شی دا غلشوان دا دی علاج ندے او کچھرے قرآن طرف تستر کے غڑو قرآن ہم دا خبر رکھے سا دا اورا پورے دا یہودیان سیہونیس سکوم دے دا نرازی کی گی سمرا پورے سا تو ورسا رکم دے بلگر نشی آغو حاکمیت قبول نکے اخبال دین اوان اوڑے دا دے او بل دا دا سستر کے غڑی دا تاریخ تا تاریخ اسلام تستر کے غڑی او خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت تا کچھرے مستر کے غڑو نو آغا سیرت کے ہم دا شامل ہوئی گی سا یہودیان سرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے جنگی دلے دے جنگو نہیں کری دی اور یہودیان نا یعنی دا ڈب مسلمانان دی دے سے سادہ پختو کے گوائیو صحیح دے نو اغا سراب کی گی سورا پورے بینس نوی سورا پورے زور وستا ونہ رسی گی اورا پورے دانا پوئی گی نو رائے حالی ہم دا دے سا دا پکار دا دے سا اسرائیل علتانہ وزی اور قبلہ اول مرکز دا پایتخت جوڑ شی پایتخت نا مراد دار الخلافا جوڑ شی اور دا فلسطین حکومت پکار دے اسلامی حکومت علتا کم دے نافذ شی
مننن قوی صاحب ایزانو د تهران ل رادیو پښتومو د هنداري خبرونه واورید په دې هله چې د استفاده ورمو ګرځیدلې وي
روتسپانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونه یې خوږ مینهوالو مدواتو ته د کتنې له پروګرام سره احمد سیمار سره د خپل ګران ملګري
علي اصغر عابدي
ستاسو خدمت ته حاضر شوی څو د نن ورځې د ایران او ورپسې هم که وخت وو نو ځینې بهرنۍ ورځپاڼې به هم ستاسو خدمت ته وړاندې کړي هیله ده تر پای راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ
اوریدونکو یو ځل بیا شراغلاست لومړی به کې هم ورځپانه راواخلو د ورځپانه د نن ورځې په ګڼه کې د ایران اقتصاد اړوند خبر راخسته یو لیکل دی سږ کال به د ایران اقتصاد د لویدیځې آسیا د هیوادونو په پرتله دوه برابره وده وکړي نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې سږ کال د ایران د اقتصاد د ودې لپاره د 4.1 سلنې ودې وړاندوینه کړې چې دا د لویدیځې آسیا او شمالي افریقا د سیمې د اوسط دوه چنده زیاته ده د ورځپاڼې د تسنیم په وینا لیکلي نړیوال بانک د لویدیځې آسیا او شمالي افریقا د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستی راپور کې په 2023 کال کې د دې سیمې د اقتصاد د ودې اټکل 1.9% اټکل کړی دی په داسې حال کې چې په 2022 میلادي کال کې د لویدیځې آسیا او شمالي افریقا د 900 هیوادونو منځنۍ اقتصادي وده 6% ته رسیدلې. نړیوال بانک وړاندوینه کړې چې دا شمیره به په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 1/3 راکښته سي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې سعودي عربستان به 6 کال اقتصادي بحران ته ننوځي او د دغه هیواد اقتصادي وده به منفي 9% ته ورسیږي. په تیر کال کې سعودي عربستان 8.5% وده تجربه کړې وه. د ورځپاڼې له راپور سره سم 6 کال به د قطر اقتصادي وده 2.8%، د اماراتو اقتصادي وده 3.4%، د بحرین اقتصادي وده 2.8%، عمان 1.4%، او کویت 8% وده کوي. نړیوال بانک په خپل راپور کې وړاندوینه کړې چې د ایران اقتصاد به په 2023 میلادي کال کې د لویدیځې آسیا او شمالي افریقا د سیمې په پرتله 2 برابره وده وکړي. په داسې حال کې چې ایران تیر کال 3.8% اقتصادي وده تجربه کړې وه، د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې 6 کال به دا شمیر 0.1% ته لوړ سي. خوږو اوریدونکو، کیهان ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د نوبل جایزه د هګۍ له سپین سره مقایسه کړې او په دې اړوند یې له یوې خاطرې لیکلو وروسته زیاته کړې: تاسې د تاریخ په اوږدو کې د نوبل جایزې هیڅ داسې ګټونکی نسی پیدا کولای چې مجرم نه وي پاتې سوی. د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ د نوبل جایزې کمیټې له لوري د دې جایزې ګټونکي په توګه نرګس محمدی اعلان کړه، هغه چې دا مهال په ایران کې ملي ګټو ته د زیان رسولو او ګڼ نور موضوعاتو له امله په زندان کې ده. خوږو اورېدونکو، کیهان ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي: د الاقصی طوفان اسرائیل تباه کړه. د فلسطین د مقاومت د ځواکونو له بېساري ځمکني پرمختګ او د اسرائیلو په ښارونو او ښارګوټو دننه د الاقصی طوفان جګړې سیونستان ته بېساري مرګ ژوبله اړولې ده. د ورځپاڼې په وینا، داسې تلفات چې د دغه رژیم په ټول تاریخ کې نه دی لیدل سوی. د همدې رژیم د رسمي سرچینو له قوله یوازې په یوه ورځ کې له 110 څخه زیاتو سیونستانو مرګ ژوبله او 900 تنه ټپیان سوي دي. دغه راز کې هن ورځپاڼې څخه مو پراخیستل سوي بل مطلب کې لیکل سوی: د روسیه او سوریه پوځیانو په ادلب کې د ترهګرو اډې ماتې کړي دي. خبری سرچینو په حمس کې په پوځي کالج د ترهګری حملې په ځواب کې په ادلب او حما ولایتونو کې د وسلوالو او ترهګرو ډلو په اډو باندې د سوریه او روسیه د پوځونو د همغږي حملو د دوام خبر ورکړ. د ورځپاڼې د اسنا له قوله لیکلي: د روسیه پوځ د التحریر الشام د ترهګر پلاوی کاروان هم په نښه کړ چې د ادلب ښار څخه د مرکزی زندان په لور روان وو، چې په نتیجه کې د ادلب ښار په مرکز کې السیاس چوک ته نږدې د التحریر الشام د ترهګرې ډلې د پلاوی یو شمېر غړي ووژل شول.
دوستانو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې نیویارک ټایمز د امریکا لپاره د ایران د نوو ننګونو په اړه په یو زړه پورې حساب تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. په بریکس ډلې کې د ایران غړیتوب ته په اشاره سره دغې امریکایي ورځپاڼې لیکلي: په دغې ډلې کې د شاملېدو اصلي ګټه دا ده چې ثابته شي تهران ځواکمن ملګري لري او کولی شي د متحده ایالاتو سره په راتلونکو خبرو اترو کې ګټه پورته کړي. نیویارک ټایمز خبرونې په بریکس ډلې کې د ایران د غړیتوب په اړه په یو تحلیلي راپور کې دا د تهران د 100 میاشتنیو ډیپلوماټیکو فعالیتونو پایله ګڼلې او ټینګار یې کړی دی. د بهرني سیاست په ډګر کې د ایران وروستیو بریالیتوبونو دغه هیواد د امریکا په وړاندې د قدرت په لور بیولې دی. ورسان په خپل راپور کې په دغه نړیوالې ډلې کې د شاملېدو لپاره د ایران د بریکس بلنې ته اشاره کړې او دای د حیرانتیا وړ بللې او لیکلې دي: بریکس ډلا د مخ پر ودې اقتصادونو یو ډلا ده چې غواړي پر نړۍ د لویدیز د تسلط په وړاندې د مقابلې په توګه عمل وکړي. په دغه بلا کې د شاملېدو لپاره د ایران له بلنې وروسته د دغه هیواد چارواکو سمدستي بریا اعلان کړه او د خپل هیواد دغه تاریخي لاسته راوړنې ته یې په اشاره سره د یو سوداګریز شرکت په توګه او د لویدیز د تسلط د ایډیالوژیک ګډوډونکو په توګه د خپل توان خبرې وکړي. دوستانو، دغې ورځپاڼې امریکا په زوره د ایران حساب ته د 30 میلیون ډالر جمع کړل تر عنوان لاندې په یو مطلب کې هم لیکلی دی. د ایران او امریکا د منځګړیتوب د محکمې د فیصلې په اساس د امریکا حکومت 30 میلیون ډالر په جبري توګه په هی کې د ایران د اسلامي جمهوریت اکاونټ ته جمع کړل. باید یادونه وشي چې امریکا سږ کال د ایران په وړاندې د نړیوالو قوانینو په ډګر کې پرله پسې ناکامۍ لیدلې دي چې تر ټولو مهم یې د ایران د ځینو ملکیتونو په قضیه کې د عدالت په نړیوالې محکمې کې د امریکا تاریخي سزا وه. همداراز دغې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي دي، په افغانستان کې د پاکستان استازي وایي په افغانستان کې سوله د دغه هیواد په ګټه نه ده. په اسلام آباد کې د پاکستان نماینده آصف دورانی ویلي دي، په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې سوله او امنیت راوستې دی، لا ګاونډي هیواد څخه د ترهګرو بریدونو زیاتوالی د پاکستان ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. ښاغلي دوراني ویلي دي، د پاکستان حکومت د افغانستان د طالبانو له حکومت سره په دوامدارو خبرو اترو بوخت دی څو د پولې او حقوا هغه ترهګري ختمه کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د تښتېدلو مشرانو او وسلوالو لخوا منظم شوې ده. پاکستانیو چارواکو د هیواد په پولو کې د پاکستانیو طالبانو یا ټي ټي پي د بریدونو د زیاتوالي خبره کړې او په ښکاره یې ویلي دي دوی په افغانستان کې دیره دي. خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي د غراز ویلي دي، موږ تمه لرو چې هغه سوله چې د افغانستان طالبان یې په خپله خاوره کې راوستي زموږ په سرحدي سیمو کې به هم د سولې لټینګا سره مرسته وکړي. داوا خبري اجازه د خبر لمخې د پاکستان فیډرل حکومت په دې ورستیو کې په دغه هیواد کې د امنیتي خطرو د کمولو لپاره د افغان کډوالو د ویستلو پلان اعلان کړی دی. دغه پلان لمخې چې د روان کال په نومبر میاشت کې عملي کیږي، 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوال به له پاکستانه وویستل شي او له قانوني ویزو پرته به پاکستان ته په ورتګ د هر ډول افغان د ورتلو مخنیوی وشي. د پاکستان د حکومت دغه پریکړې چې د افغانستان د طالبانو پر حکومت د دباو راوړلو او د پاکستاني او طالبانو یا ټي ټي پي د ساتلو په موخه نیول شوي، د افغان حکومت د چارواکو له سخت غبرګونونو او سره مخامخ شوي ده.
ایزانو وس په هم د کابل مطبوعاتو ته یو کتنه وکړو، خو یادونه کوم چې موږ د کابل مطبوعات د هغوی له انټرنیټي ویب پاڼو څخه راخلو. لومړی به د افغانستان څخه خپرېدونکې هشتي سوب ورځپاڼې ته راسو. دې ورځپاڼې هم په خپل مطلب کې امریکا د فلسطین او اسرائیلو جګړې د پای ته رسولو لپاره د سعودي عرب، مصر او ترکیه د هڅو غوښتنه کړې تر عنوان لاندې مطلب راخیستی او لیکلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن خپلو سعودي، مصري او ترکی سیالانو ته په یوه تلیفوني تماس کې د اسرائیل د رژیم له حق څخه د واشنگټن پر ملاتړ ټینګار کړی او د حماس د غورځنګ د بریدونو د مخنیوي لپاره د دوی د مرستو غوښتنه کړې ده. بلینکن د شنبې شپه د اکتوبر په 8 د دوغو دریو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیران سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا خارجه وزارت د اعلامیې پر بنیاد بلینکن د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره په خبرو کې له تلابیب څخه د جنگ له حقه د امریکا پر ملاتړ ټینګار کړی دی او د حماس د غورځنګ د بریدونو مخنیوي لپاره د ریاض د هڅو غوښتنه کړې ده. هغه د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سره په تماس کې له قاهرې څخه غوښتي چې د اسرائیل د نیواګر رژیم او د حماس غورځنګ ترمنځ د مهم منځګړیتوب په دوکه د شخړو د پای ته رسولو لپاره د یوې حل لارې په لټه کې ووسي.
دوستانو، دا هم د کابل چاپ اطلاعاتي روز ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼې د هرات زلزله کې د مړو شمیر تر 2000 واوخت په نامې سره یو خبر خپور کړی او لیکلی دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد ویلی دی د هرات په زلزلې کې د مړو شمیر 2350 او د ټپیانو شمیر هم زرګونو تنو ته رسیدلی دی. زبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی د تیرې ورځې په زلزلې کې د مرګ ژوبلو ترڅنګ په 1400 کې 1420 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. هغه دغه راز ویلی دی چې دغلته د ژغورنې لس ټیمونه استول شوي او ترڅنګ یې خوراکي او غیر خوراکي توکي هم استول شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان سرې میاشتې ټولنې چې د طالبانو تر مدیریت لاندې فعالیت کوي ویلي وو په هرات کې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 400 تنو پورته شوی دی. د دغې ادارې په وینا د خاورو لاندې د خلکو لټون او ویستلې دوام لري. ویل شوي دي چې د کشکک سیاه آب او سینجو په ګډون یو شمیر کلي په بشپړ ډول په کنډوالو بدل شوي دي. د امریکا د زلزلې مرکز د معلوماتو له مخې پرون ورځې د هرات په زنده جان ولسوالۍ کې د ریشتر په کچه 6.3 درجې زلزله شوي چې ژوروالی په مځکه کې 44 کیلومترو ته ورسېده. د نیم ساعت په اوږدو کې څو نورې زورورې زلزلې هم وشوې. د پرونۍ زلزلې وروستي ټکانونه د 4.9 او 4.8 درجې شدت سره د مځکې تر 9 او 10 کیلومترو پورې په حدودو کې په 4 دقیقو کې ثبت شوي دي. دغه زلزلې په فراه او بادغیس ولایتونو کې هم زیانونه اړولي دي، خو د زیانونو دقیق ارقام تر دې دمه نه دی خپور شوی. تیر کال د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې خونړې زلزلې شوي او شاوخوا 1000 کسان پکې قرباني شوي وو. دا په هیواد کې په وروستیو کلونو کې یوه تر ټولو لویا بوږنوونکې زلزله وه.
قدر من اوریدونکو ورځپانګ ته د کتنې د پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو.
سرلوړی اوسئ. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.